د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماشامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلو نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث وکړ. نن شنبه ده د وږي اسمبلی 9 سپتمبر 19 په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوي په قطر کې د دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عملونو پر شلو اختلافي مواردو اصلاح شوی دی. د کندوز چارواکي وایي په خانواد ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د طالبانو تر څنګ د ملکي وګړو ته هم احتمالا مرګ ژوبله اوښتې ده. او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر وایي چې له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوي په قطر کې د دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر شلو اختلافي مواردو اصلاح شوې دي. د دې شوراویان فریدون خوځون په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
او په دوه شمادو کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري، او دا په دې خاطر هم دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ورسیږو، دا مونږ سره کومک کوي چې براتلون کې د مذاکرات کې مونږ له مشکلات سره مخ نشو.
شغل خوځون د اختلافي مواردو د جزئیاتو په اړه لڅ ویلو ډاډ وکړه. د کندوز چارواکي په خانآباد ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د طالبانو تر څنګ د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه ردوي. د کندوز د والیوان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو نن تر غرمې د مخه د نیکپای سیمې په سید رمضان کلي کې د طالبانو پر یوې قرارګاه برید کړی چې شاوخوا لس طالبان پکې وژل شوي دي. ښاغلی مرادي په دې برید کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه وویل
په دغه قرارګاه کې طالب سوال په نښه شوي دي، او د ملکیانو د تلفاتو د جزئیات تخ معلوم نه دي، چون د انتقاد یوه سوال مخالفینو تر ولکې لاندې ده او د دوی کلابنده کړې ده. نو دا به وروسته معلومه شي چې د دغه قرارګاه تر څنګ ملکیان څومره جلا وکړي.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي، رسنوی ته ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکي وګړو ته په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده او ګڼ کورونه تخریب شوي دي. له کندوز څخه د جګړو د راپورونو ترڅنګ د سپورت د مینوالو هم د لوبو ډګرونو تاوده ساتلې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د کندوز ښار په سپینغر ورزشي لوبغالي کې د شمال ختیځ زون له بیلابیلو ولایتونو څخه سلګونه ورزشکاران او نندارچیان د کوروش دوستانه لوبو لیدلو ته راټول شوي دي. تغلوبی د کندوز تخار بدخشان د پهلوانانو ترمنز پرون پیل شوی دی او نن هم دوام لري. د کندوز د کوروش فدراسیون مسول محمد انور وای د لوبي د سول مذاکراتو د ملاتړ په هدف پیل شوی دی. پهلواني یا غیژنونه د کندوز د خلکو یو لرغونی لوبه ده. زموږ اخلا ازادي راډیو ری د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی دی. قاسم سلیماني د روان کال په جنوري کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویبپاڼه ویلي، ښاغلی ټرمپ، زموږ د پیاوړي وژل سوي جنرال انتقام ښکاره جدي او رښتونی دی. سلامی ویلی له هر هغه چا به انتقام واخیستل سي چې د سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی وو واشنگتن به د ایران هر هغه هڅې ته چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره کوي سخت جواب وي. پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبرداري د هغه راپور په خبرګون کې ورکړل شوی چې وایي ایران د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستلو لپاره په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی، خو د ایران سپای پاسداران دا راپور رد کړی دی. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کړی چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا ویروس اخته شوي، 950,000 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونې شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د وی چټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اعلان د سپتمبر پر 13 کړی وو. د امریکا ولسمشر دغه اپلیکیشنونه چې د چین لخوا جوړ شوی د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ بولي. دا بندیز له امریکا بهر د دغو اپلیکیشنونو کارونکي نه اغیزمنوي. په امریکا کې د ټیک ټاک کارونکي به سر له سبا ونیسي کړای دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، خو هغه چې لوړاندې لري د نومبر تر 12 میا کارولای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اگست میاشت کې ګواښ کړی و چې د سپتمبر تر 16 پورې به په امریکا کې ټیک ټاک بند کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.1.
خبری مجله اوري. په خبری راپورونه کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته کښېناستل. د حکومت یو ویان ده:
په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي، او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړی. تر
یو شنونکو وایي د مذاکرو پر دواړو لور یو فشارونه دي.
دا فشارونه کولای شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې، ځکه دا خو د 40 کلن جنګ ختمولو مذاکرات دي. دا خو یوازې د 40 کلنو سیرو اختلافات مسایل نه دي.
په غزنی کې خلک له ناامنیو شکایتونه لري.
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي، څوک پښتنه نه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا یو ور بیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبرې چې د مذاکراتو پر طرز العمل ورټولې دي بیا پیل شوې. تمه وه چې د تیرې دوشنبه پر ورځ رسمي خبرې پیل شي چې تر اوسه نه دي پیل شوې. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانیستونکي غونډه د شنبه په ورځ وسوه، او ټاکل شوې و چې د تیرې دوشنبه په ورځ رسمي خبرې پیل شي، خو له اونۍ تیرېدلو وروسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دي ورستۍ سوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبه په ورځ له دوحې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځني ځن وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په ورستۍ کېدو بحثونه وکړي.
په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي، او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړی تر څو د دواړو لورو د لیدلورو پر توپیر بحث یو ګډ ټکي ته ورسیږي.
تیره اونۍ د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف خان یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلي غني د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په خبره سبې اعلامیه کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړل غواړي چې په طرز العمل کار ژر ورستۍ او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحث وکړي چې د خلکو هغه تشویشونه بل خواندل ته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. یعنی په دې موضوعاتو خبرې وسی چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي، نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو د دغه بهیر د ژر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل شي.
ومردل چې په قطر کې د دولت او طالبانو د تماس ډلې پر کړنلارې نهایي باسونو تکشې نستلې او تمه لري چې بلاخره به پر اختلافي ټکو سلاسي. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ له مرستیال جانان موسازي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دواړه لوري به څومره وتوانېږي چې پر اختلافاتو یوې موافقې ته ورسیږي.
بس اوس په تخنیکي مسایلو باندې به زیاتره په پروسیجر باندې ده هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغو باندې خبرې کېږي. او تېرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم دا یو ډېر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي چې بیا په محتوایي بحث کې شغه دوهمه خبره ده او اساسي موضوع د اجنډا ورته جوړېږي او په محتوا باندې په اساس او مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې به بحث کېږي. د دې مقرراتو په اساس باندې باید بیا مذاکرات مخکې لاړ شي او خنډ رامنځته شي په منځ کې.
مسازه ستاسو اټکل څه دی چې دغه اصلي بحثونه به څومره دوام کوي ځکه چې له زیاتو کسانو سره دغه پوښتنه ده؟
اصلي بحثونه خو کېدای شي ډېر زیات وخت ونیسي او په دې کې باید هیڅ خوا عجله ونښي. متاسفانه دلته بعضې مسائل مطرح دي، بعضې فشارونه چې د امریکې انتخابات یې د نومبر پورې باید دواړه خواوې یو حداقل عمومي تفاهم یا توافق ته ورسیږي په سولې پروسې په چوکاټ باندې، او یا حد اکثر د راتلونکي میلادي کال د مې پورې چې د امریکایي عسکرو د وتلو نهایي نیټه تعین شوې ده دغه پروسه تکمیل شي. ولې دغه فشارونه کولی شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې، ځکه دا خو د څلوېښت کلن جنګ د ختمولو مذاکرات دي، دا خو یوازې د شلو کلونو تېرو د اختلافاتو مسایل نه دي.
په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي. ولسمشر ترامپ هم هڅه کوي چې د افغانستان د پخلاینې موضوع یو مطرح موضوع وي، نو ځکه یو څه دوی تلوار کوي که بیړه کېږي څه ستونزې برابر سیره کړي.
بیړه خو متاسفانه واضح خبره ده چې منفي تاثیر به ولري، ځکه چې کار توافق کېږي هغه به په عجله کېږي، په منډه به کېږي، پرته د دې به کېږي چې په حساسو مهمو مسایلو باندې خاصتاً چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا منطقې لویو قدرتونو سره، روسیا، چین، سعودي عربستان او نور هیوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي او دا کولای شي چې د هغه توافق چې رامنځته کېږي هغه شکنن کړي.
بلې، حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږد محال اوربند ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول ناندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو اندازه خو دغه خبره ضد نقیض ده، ځکه چې د جګړې په ریشه‌ای عواملو باندې بحث خو د اوربند په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربند خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلیصه کېږي او یا به طالبان خلیصه کېږي. هر طرف به په خپل ځای کې وي، د جنگ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونښي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار لاندې راشي بلکې د منطقې او دنیا فشار لاندې به هم راشي.
ډېره مننه. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی و چې په قطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په دې اړه د هیلو او نهیلیو په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا والی وای د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې ډول حمله غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. بلخو د پکتیکا د امنیت امیر نن په یو چودنې کې ووژل سو. احسان آرین جزئیات وړاندې کوي.
د شنبه په سهار شاوخوا 15 بجې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په بیلن منزلو سیمه کې د ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په هانتون ته د تلو پر مهال وژل شو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وای غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومترۍ کې په نسبتا خوندي سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونۍ راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځایي مسولین یې په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتي کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزي اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. دغه پیښې جدي پلاتنه غواړو، عاملین یې باید ونیول شي.
د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال پوځي زده کړې کړې وې او اوسمهال په ګردیز کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د وروستي کال محصل وو. نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډ کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسی ملکی او غیر دولتی کسان په نخا کوي. حکومت د سولې پښتون کده سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فیدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوې اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت تر خبرداری وروسته د کورنیو چارو وزارت د خلکو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې د بشر حقونو فعالانو او د پوهنې کارکوونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداری ورکړی و. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلامیه چې احتمال لري ځینې ترهګرې ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکي ادارو کارکوونکي په نخښه کړي یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال آزادی راډیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعت کړي.
دغه ګواښونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خپره شوله دا یقینا موږ ته و هغه ملکیانو ته چې هغوی په هېڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده او د بشر پالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنګ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربنډه خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په ویبپاڼه کې خپره شوې راغلي چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان د پوهنې کارکوونکي خوونکی خزی او نور په نخ کړی. د مدني ټولنې فعالان سره لدی چې پر دغه غواخ اندېخنی خی وای مدني بنسټونه سیاسي نه دي بلکې د ټولنې د خیګونو لپاره هڅه کوي او که هر ډلې غواخي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وای
دا شو د سولې پروسه جریان لري. ځینې اړخونه د دې تلاش کې دي چې خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګواښ د کومې ډلې لخوا شوی دی. اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکی کارکوونکو غوښتل شوی چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاط کار واخلي. په یاد اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکوونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل
د مارس په کارکوونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مصونیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له آزادی راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکار ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان آزادی راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامې په سبا یعنی د شنبې په ورځ په سهار د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یو وسلوال برید کې ووژل شو. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
بل امنیتي مسأله دا ده چې د غزنی اوسیدونکو له دولت غوړي چې په شار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. دوی شکایت لري چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې د غوژنې زیاتې سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
ټولنیز فعال ظهر الدین د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې ویشتلی او ټپي کړی و چې د پنجشنبې په ورځ یې په روغتون کې ساه ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تېرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حاجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کیږي. څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ په رئیس جمهور په مرکزي حکومت باندې ده ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوسه یو. هیڅ پلان نه لري د غزنی اداره سي
د خلکو امنیت ونیس. آیا دا انصاف ته دا امنیت ته موږ دته امنیت ویلای سو نو ویلای؟
خو په غزنی کې د امنیتی چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پو قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر سي. په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره سي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو چې دا هیله مو څو بار کړې ده اما نتیجه یې نه ده ورکړي چې په غزنی کې دغسې پیښو
دا غزنی چارواکی هم منی چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدف یې وژنې کوي ټارګیټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینو عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې یو پخوانی طالب په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بیننګي بللې وه. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي راډیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هرکلی کړی. دوی د ولسمشر له لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل ښځو او په ځانګړي ډول میندو ته د درناوي نښې بولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحیدالله مومند وایي خوښ دی چې خپلې تذکرې کې د مور نوم لیکي.
نه میاشتې په خپل غېږ کې ساتلی یم. پر ما یې شفقت کړی دی. دوه کاله او څو میاشتې راځه د خپل وجود نه د خپل خوړو نه تغذیه کړی ما ته یې شودې راکړي دي. زه په ویاړ افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې زه د خپلې مور نوم د ځان سره ولرم او ما ته څوک وایي چې ته د امنې زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمسالرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
خاص ممانعت نه لري اما ډېر ضروري هم نه دی ځکه اصلا تذکره د شناخت او د معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمېر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د تابعیت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بې ناموسۍ سره تشبیه کړی وو. خو مولوی فروتن وایي ډېر شمېر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او مېرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې موارد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیح کړل. خو د ملي شورا یو شمېر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنیني فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
ازادي راډیو اوري په ورځګان کې چهار وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي. دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د شپېتو میلیونو افغانیو په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز ترینکوټ کې جوړیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د ارزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ جوړیږي. چې نن یې د بنسټ ډبره د کپسونو څخه د سپینو کوترو په ازادولو کښېښودل سوه. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د شپېته میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه شپېته میلیونه افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر څوارلسم کال تر اخره پورې یاده پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رئیس صاحب جمهور دخوا څخه وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په یو اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوښ ښکاري. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سمیع الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې چې نن د یادی پلي کېږي د سولې په اعلامه کې خدای دې نور په روزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
خو دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی، یا د سولې باغ دی، او ټول افغانان سولې ته تږي دي، او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په روزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
روختیا وزارت وی پلازمینه کابل ولایتونه کې د کووینونو سروختونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چولی د جبی نادر راپور به وورو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووېډ 19 ناروغي درملنې او تشخیص ښې پایلې درلودو له امله یې د کووېډ 19 د ټولو روغتونونو مدیریت د همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو څارنه کوي.
د قسمت ځکه مو مسؤلیت
دی اړه موږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل. دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړي.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. د امي روغتیا وزارت مستیال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي راډیو ته ویل: په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار خې پایلې د دې لامل شي چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو، د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي. په دې خاطر چې دې مسؤلیت د دولت نه اخیستل شوی، شخصي موسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښ دي؟ د کف غیر دولتي موسسې مسؤول اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسؤلیت لري ازادي راډیو ته وویل:
مؤسسات خپل اوتورایز دی، یعنی خپل اوتونوم دی، خپل کوای شي په سادهګي کوم تجهیزات نیاز دي، فرضاً په شفاخانو هغه منیج وکړي او هیڅ مشکل را پیدا نه شي.
له دې وړاندې د کووېډ 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووېډ 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
د ډیوی نادر راپور مورید. په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 28 دقیقې سوې د خبری مجلې ورستۍ خبری مطلب راخلو. امریکا د سوریې شمال ختیځ ته ځینې جنگي نقلیه وسایط او پوځیان لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کړې چې په سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. تفصیل له اسمت سروانه.
وروسته له دې چې له روسي پوځیانو سره یو شمېر نښتو په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریه په یوه برخه کې ګزمې کوي 6 کاله زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی، دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسؤولو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کورد ځواکونه هلته عملیات کوي. په ورستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د خطې شوې دي، خو په ورستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.